افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 1 د اگست 28. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسي. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو 2 پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمي پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 6000 تنه په کار بوخت وو. ښاغلی عظیمي همدارز ویلي چې تر 2 پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 6 برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د هوا له لارې افغانستان ته استولي دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښې یو ور بیا زیاتې سوي. د کندز ولایت د کووید 19 ناروغي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي راډیو ته وویل
د یک مې گذشته
په یو میاشت کې مونږ نږدې 200 پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شوډنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څام د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیات دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمیر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډیرې سړې سوي وې. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلامی سره سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2018 نه دی کال کې پریاس کې د یو شویه مولا د ادامې دوله کبله د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچن سوې. متحده عرب اماراتو هم له ایران سره خپلې اړیکې سړې کړې. د پاکستان پوځ وایي د دوی د یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت وو. په سیمه کې د پوستې یو مسؤول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوځي کاروان برخه وه چې تر روانېدو لنډه شېبه وروسته چپه سو. د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمه ایز مشر په خپل کور کې مړ موندل سوی. دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر پرون وکړه. لوی څارنوالي په ټلګرام کې ویلي الکساندر ناکونیچنی د اوکراین په مرکزي ښارګي کروپینیتسکي کې په خپل اپارتمان کې د هغه د میرمنو لخوا وړمه ورځ ناوخته د ډزو د ژغونو تر اورېدل کېدو وروسته مړ وموندل سو. پولیسو په دې باب څېړنې پیل کړې دي. په دې اوساته خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل هم اوري. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د سفر د معافیت په باب پریکړه وکړي. پر دې موضوع د وشنون کې نظر هم خبرو.
ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دوی داسې ګماري چې طالبانو د القاعدې سره خپل رابطه نه قطع کړي او اوس هم د هغې نه حمایت کوي.
طالبان وی کابل کې دی ویناهی اوسیدونکو ته
مکتوبونه لیکل شوی دي او خلکو ته توصیه شوی چې د منځ پر وخت کې جامع ته حاضر شي.
پاورسن کې وروسته یو سیلابونه نه یوازې لاسګونه کسان مړ کړي، بلکې سخت مالی زیانونه یې اړولي. غزنی کې خلک د درملو له لوړې بیو شکایت لري.
په کار داسې دلته افغانستان دی دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره په کار ته ادارا مشکله ده.
په کندوز کې د پستې حاصلات زیات شوي.
1000 هکتار ځمکه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو.
د خبرونې په دویمه نیمه کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزودو راپورونو برخه ته ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د دیار لسو طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د دیار لسو طالب چارواکو د سفر د معافیت په اړه جوړجاړي ته پر رسیدو کې بریالۍ نه سوه. روسیا او چین د دې پلوي دي چې د دیار لسو طالب چارواکو د سفرونو معافیت دوام وکړي، او دا طالب چارواکي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه بیا غواړي چې په دې نوملړ کې کموالی راسي.
نن په څرګنده سي چې د دیار لس طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف ته څه حل لار موندل کیږي. امریکا، برېټانیا او فرانسه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود سي، خو روسیه او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري غواړي چې دیار لس طالب مشران پر قطر سربیره د غدوو هیوادونو ته هم د سفر اجازه ولري. متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې له دیار لسنو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو سفر هم بندیز ولګول سي، او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل سي. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو تصمیم کړي پریکړه لیک کې د طالبانو یو 15 درس چارواکي د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړل چې په اساس یې د هغوی په بهرنیو سفرونو بندیز ولګول سي. ملګرو ملتونو په 2020 کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د دوو کسانو نومونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت پر راوستو تورن دي. اوس تمه ده د پاتې دیار لسنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیار لسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه خبرې تیره اونۍ د روسیې او چین په وړاندیز نن ورځې ته وځنډول سوې. اسمت سروان په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې په خوا به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کېده او به جنجال به تصویبېدله. داور ولې دا موضوع جنجالي سو؟
مخکې چې طالبان قدرت ونیسي، د امریکا، ناتو او همدارنګ د منطقوي هیوادونو، د روسي او چین هیوادونو په شمول یو نو تفاهم موجود و چې طالبان سره باید خبرې اترې وشي او په افغانستان کې سیاسي انتقال رامنځته شي. مګر کله چې طالبانو قدرت ونیو، دغه اختلاف د دې ملکونو ترمنځ اوس اضافه شوی دی. منطقوي هیوادونه غواړي چې هغه توریستي ډلې چې په چین کې فعالیت کوي، لکه شرقي ترکستان ډله یا د ازبکانو یا تاجکستان کې او یا داعش ده، د دې په مقابل کې طالبان باید فعالیت ولري او دوی پرېږنه دي چې مرکزی آسیا یا چین هیوادونو لپاره مشکل جوړ کی. نو په دې خاطر باندې طالبانو سره د تعامل لپاره لار غوړه کوي. اما امریکا چې کله وروسته د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې وویشته او هغه لمنځه ویوړه، نو د امریکای نظر او یا د ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دی داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړې او اوس هم د هغې نه حمایت کوي. نو دغه اختلاف وجه ده چې امریکا او اروپایان په دې نظر دي چې تر څو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د ښځو حقوق او نور بشري حقوق چې په افغانستان کې اوس د خپلو لاندې دي، هغې سره طالبان تغییر رامنځته نه کړي، یعنی پالیسی کې تغییر رامنځته نه شي، نو دی ونه غواړي چې طالبانو مشران په آزاده توګه باندې سفرونه وشي کړلی. اما په مقابل کې بیا دا نور هیوادونه چې کوم یو دي، د چین، روسیې په شمول، دی غواړي چې طالبانو ته زمینه مساعده شي چې سفرونه وکړي او تر څو وشي کړی چې دی سره یو نو خرابیت ولري.
نو تاسو فکر کوئ چې دا اختلاف په همدې شکل سره دوام وکړي؟
نو دغه د وخت تیریدو سره زه فکر کوم چې د منطقوي هیوادونو، د روس، امریکې، د دې ترمنځ د اختلاف اضافه کیږي او حتی منطقوي هیوادونه هم مختلف ګټي لري. نو د دې او د ګټو ترمنس توازن ساتل د ایران او پاکستان او چین او مرکزی آسیا او روسیې دا هم آسان کار نه دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې یو مشروع نظام په افغانستان کې نه وي، نو دغه ټول هیوادونه منتظر دي چې طالبان په کوم طرف باندې زی او یعنی هغه د طالبان او د راتلونکي په باره کې دیو متيقنه ندي. نو په دې خاطر باندې دغه اختلافات به نور اضافه کیږي او دا بندیزونه په همدې خاطر دي چې من هيڅ وسیله د طالبانو په ضد باندې استفاده کوي.
د افغانستان د دفاع په خوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه کسان مړه کړي، بلکې سخت مالی زیانونه یې ور اړولې دي. دا په اصل کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالی اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا وچکالي پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیرې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر یو سل اویا ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر 250 ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویچاړونکې پیښه د شنبه په ورځ د لوګر ولایت په خوشی ولسوالۍ کې وشوه چې په لړکې لسکونو کسانو ته مړ ژوبل واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی آزادی رادیو موبایل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور شاتونو کې د هوا په مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې چې د غوې لامل زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو چې متاسفانه دغه سیلابونه لامل په لوګر ولایت کې زموږ شل تنه هیوادوال په شهادت رسیدلې دي او د ډېر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همدار ازول چې دوی پروند لوګر د خوخی ولسوالۍ له سلزپلی سره د خیمو او نورو ضروري شانو مرسته وکړه، خو اکثره سلزپلی وای په داسې حال کې چې کورونه نړیدلې، فصلونه لمنځتللی او د کور وسایل سیل لاندې کړي، لازمي مرستي ورسره نه دي شوي او د نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستۍ سیلونو لکبله چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی، لسکونه زره جری بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړي دي. د اورزګان او زابل ولایتونو سیدونکو وای هسه هم د وچکالۍ لکبله سشکال د دوی مزکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړ.
ځینې سوداګری میرمنې وایي په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د نم لاتړ او د سوداګری لپاره د ښه فرصتونو د نشتون له کبله اړسی وي چې خپل سوداګریز فعالیتونه ودروي. خو ځینې نورې چې دا مهال فعالیت لري، سوړ بازار، د غرض د محصولاتو لپاره د خامو موادو کمښت د خپلو سوداګریز فعالیتونو په وړاندې جدي ستونزې یادوي. دا هم په ډېر راپور
دا مریم جامی الاحمدی چې اتلس کال وړاندې په هرات کې په 50,000 افغانیو د کرنې په برخه کې سوداګري پیل کړه. نو موړی وای د بانو پونو می د کرنیزو محصولات یو لوی کارخونه درلوده چې شاوخوا 15 مېرمنې پکې په دنده بوختې وي او کار هم ښه پر مخ روان و. خو اغلی احمدی وای چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره خپل کارخونه وتړله او خپل هم له افغانستان نه وتله.
زګور مزیت هغه ډول چې موږ د بیرته په افغانستان کې خپل سوداګریز فعالیت پیل کړو نه دی. طالبان وایي چې موږ د افغان خزینه سوداګرو ملاتړ کوو. خدای واضې په شهر کې ده چې مېرمنې سوداګري کوي باید له نارینه و سره قراردادونه لاسلیک کړي چې دوی دغه کار ته اجازه نه ورکوي.
خو رحیمه حاجیزاده بیا چې په کابل کې د خورشید تابان په نوم د خوځو د لاسي صنایعو کارخونه لري اوس هم کار کوي. اغلی حاجی وای له سختو ستونزو سره مخ ده.
زموږ اساسي ستونزه د خپل محصولاتو لپاره د مالی سرچینو او د بازار نشتون دی. زموږ لپاره د صادراتو زمينه نه ده برابره، خام مواد ګران دي. موږ نسو کولای چې خپل د دوکان کرایه او آن د کارګرو تنخواه ورکړو.
نوموړی وی مخکې د زیورات په برخ کې لکه د قیمتي ډبرو سپینزر چرمی د سکولونو او جامو په برخ کې تولیدات کول خو اوس یوازې جامې جوړوي. له بلې خوا د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد به وی چې د افغان خزینه او سوداګرو د ملاتړ لپاره زیاتې هڅې شوې دي.
د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا په دې برخه کې زیاتې هڅې شوې. موږ په دې برخه کې بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي د دې لپاره چې افغان میرمنې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي او د نورو برخو لپاره هم هڅې شوې دي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغانستان کنګل شوی پیسې او پر بانکونو محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د افغان میرمنو په سوداګرۍ ناوړه اغیزه کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر بیا وایي چې د خزینه او سوداګرو لپاره د سوداګریزو فعالیتونو په مخ زیات جوازونه صادر شوي. خدای ونه ویل چې اوس مهال څومره افغان خزینه سوداګري فعالیت لري. خو یو شمیر سوداګري میرمنې وایي چې په تیر یو کال کې د کار زیاته برخه له لاسه ورکړې او زیات شمیر کارکوونکي چې میرمنې هم پکې وي وزګاري شوې دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو اعلامیه کې د کابل د اومي حوزې دکاندارانو ته ویلي چې 15 وخته منځ په جمعتون کې وکړي او د منځ پر محل باید ټول دکانونه بند شي. امر بالمعروف وزارت د اعلان وروسته تر دې وکړ چې تیر اونۍ د طالبانو مشر ویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره امریکا سره بیا جنگي دوته تیار دی. تفصیل له اسمت سروان.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د کابل شهر د ومی حوسی اوسیدونکو ته جدي خبرداري ورکړی چې د لمانځه لپاره جمعتون ته حاضر شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې 15 ماده لري لومړی ویلي چې د جمعو په ورځو د ټول دکانداران خپل دکانونه د غرمې په 12 بجو بند کړي او جمعات ته حاضر شي. دوی د غراز دکاندارانو ته امر کړی چې 15 وخت لمونځونه په جماعت وکړي او د لمانځه په محل دکانونه بند کړي. د خبر پاڼې په درېمه ماده کې ویل شوی چې مقتدیانو ته باید په جمعات کې د لمانځه فرایض او واجبات بیان شي او د لمانځه سم تلفظ وشودل شي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په عین حال کې خبرداري ورکړي چې که چا دا اوامر ونه منل قانوني چلند به ورسره کیږي او څوک به د شکایت حق هم نه لري. خو دغه وزارت ویندوی عاکف مهاجر ازادي رادیو ته وویل چې دکاندارانو ته یوازې توصیه شوې ده
ځینو ځایونو ته دغه مکتوبونه لیکل شوی دي او خلکو ته توصیه شوی چې د منځ پر وخت کې جامع ته حاضر شي، خاص کر دکاندارانو ته ویل شوی دا خلکو توصیه ده. نو دا چې منځ فرض ده او د جامع په د جمعې د منځ په اړه باندې قران کریم کې صریح نص راغلی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت یو ور بیا ویلي چې د واده په مراسمو کې د ساز او سندري نه شغول کیږي او د کرایې لوشو دکانونه دي هغو ودونو ته خپل لوشي په کرایه نه ورکوي چې هلته ساز شغول کیږي. طالبانو له 1979 څخه تر 2000 لمړي پورې د خپل حکومت په لمړۍ دوره کې هم د تورته اقدامات کول، خو په ورستیو کلونو کې ویل چې نور د پخوا پشان سخت دریزی ندی او کواک تر لاسکري د پخوا پشان به له زوره کار نه اخلي. خو په تیر یو کال کې طالبان همغه سي تګلارې په تدریجي ډول عملی کوي چې د حکومت په لومړي دوره کې اجرا کړي و. د تیرې پنځشنبه په ورځ د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کندهار په غونډه کې وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره تیار دی چې یو وار بیا له امریکا سره وجنګیږي. د اسلامي هیوادونو اکثره دینی عالمان د شریعت له هغه تعبیر سره چې طالبان لري موافق نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غزنی ډیری اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو لره تاک سره په دې ځای کې د درملو بای سخت لوړې سیوی. دوی وایي چې ډیری وخت یې توان لري چې د خپل رنځورانو لپاره دوا رانیسي. په غزنی کې د طالبانو چارواکي دا یو نړیوال ستونزه ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې.
زرد المنانیم د خمیانو دی ولسوالۍ د غزنی ولایت زغواړم چې حکومت په دې دوايو په داسې باندې کنټرول وکړي. همته ډیر د دوايي
شاوخوا څلويش کلن عبدالمنان د درملو د کنټرول غشتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې خلک د درملو د بیول لوړوالي څخه سر ټکوي. دی وايي هغه درمل چې کال وړاندې به په سلو افغانیو اخیستل هغه اوس 150 افغانیو ته رسیدلی دی. دوی باور ورکوي او اندېښنه ښیي چې دا درملو د بیو له لوړېدو سره د رنځورانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی. کمزوری اقتصاد او سخت بیکاری هغه څه دی چې په اوسني بحراني حالت کې خلک د خپلو ناروغانو د درملنې او هغې ته د درملو اخیستلو توان نه لري. شاوخوا 15 کلنه ګلمینه وچکۍ نیولې دا د غزنی ملکی روغتون ته د ځان درملنې په مخه راغلې ده. ګلمینه وایي په روغتون کې درمل نه راکوي، په بازار کې دومره ګران سوي دي چې توان مې نه ورته رسېږي، نه سم کولی چې درمل واخلم او روغه سمه.
زه وچکۍ یم، روغتون ته چې راغلم وایي درمل په بازار کې واخله، روپۍ نه لرم چې په بازار کې یې واخلم. خاوند مې مایوب دی.
دا یوازې ګلمینه نه ده چې د درملو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې که یوې خوا ته د درملو بیې له آسمان سره خبرې کوي، بل لور ته ډیری وخت درمل نه پیدا کیږي. د درملو د کمښت او نه پیدا کېدو دغه خبره هغه سوداګر هم کوي چې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته درمل راوړي. دوی د بیو د لوړېدو او کمښت بیلابیل لاملونه یادوي. د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډاکټر رشتین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی له یو کال را په دې خوا د ګمرکونو لوړېدل، په درملو زیاته مالیه اخیستل او د لارو خراب حالت د درملو د کمیدو او د هغې د بیو د لوړېدو هم د لاملونه بولي.
د دې عوامل خو د لارې تکلیفونه دي، دلته لارې که څه مشکلات پیدا شوي دي، څه د ګمرکاته دي او څه د دوی د قانونه دي. پکار داسې چې دلته افغانستان دی، دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره پکار ده، اداره مشکله ده. دوایي خو کمال شوې ده، مخکې مکمل شوې ده، خو دغسې مشکلات مخکې هم کله کله راغلي، خو دا اوس لکه ډېر وخت وشو. هلته به یو 2 مشکلات وو، اوس ډېر څلور 5 مشکلات راغلي.
شاغلی رشتینوای د افغانستان خلک غریب دي، که د طالبانو اوسنی نظام رسته ورسره ونه کړي دغه ګرانی نور هم زیاتیږي. نوموړی وایي په دغه یو کال کې د درملو بیې له 45% لوړې سوي، خو داسې درمل هم شته چې تر 100% هم بیې لوړې ختلې دي.
اوس دواګانو خو هر شی ډېر کمت شوي دي. یو شی لکه اومنیډل بلې پاکستانی هم مخکې په 300 ډبې رپورټ اوس 100 یو پټای دی، او داسې نور شیان هر شی کمت شوي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ګرانی د طالبانو له راتګ سره جوخت نه، بلکې دا نړیواله ستونزه بولي. په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مولوي محمد عنیف مصبا وایي دا دې تر څنګ د بې کیفیته درملو د راوړلو له مخنیوي سره هم درمل ګران سوي دي.
هغه درمل چې هغه به مخته په کاچاق باندې راکلو، هغه درمل چې هغه به دلې دلته تقریبا د دې په جای باندې چې د موږ و مریضانو ته نه په ورسي، حتی ضرر به ورته رساوي. نو امارت اسلامي دا اقدام وکاو چې مثلا دلته څنګه څه بندیز ولګي. دا بندیز د دې په خاطر باندې نه ده، بلکې د دې په خاطر باندې ده، د ولس د خلکو د ګټې په خاطر باندې ده.
دا غزنی اوسیدونکو د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې افغانستان ته د درملو د سوداګرۍ مخه دې پرېږدي، تر څو دلته درمل زیات او اقتصاد ځپلو هیوادوالو ته په ارزانه بیا ورسیږي. د درملو سوداګر هم وایي کله چې درمل نه راځي نو بیې لوړیږي او له کمښت سره مخ کیږي.
ځینې افغان محصلان چې په بیلابیلو برخو کې د هند بورسونه لري وایي چې د سیاسي بدلونونو له کبله زده کړې ورڅخه پاتې دي. ځینې نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوم لیکنې کړي هم د هند ویزو ترلاسه کولو ته په تمه دي. دا هم جزئیات.
مومن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند د چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساينس او ټکنالوژي برحاله محصل دی. د وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته د بیرته ستنېدو ویزه لغوه شوې ده.
یو کال کېږي چې له خپلو درسونو شاته پاتې یم. زه د کابل له سقوط
تفاوت یو ونې مخکې افغانستان ته راغلیم. د همغې ورځې په سبا د هند له سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې ایکسپایر شوې. هغه ورځې وروسته یې موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
تحصیل مو قرباني سیاستای نه شو.
اسحاق صفای بیا د هند ګوا پوهنتون محصل دی چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتونه فارغ شوي، خو دی د دغه هیواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله ونتوانی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. د 2000 یا تقریبا 2500 شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همسلفیان چې هغه هلته فارغ شو، اوس هم د هند ویزې ته منتظر یو. زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محسنین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحیدالله ستانکزی چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل
څو ځلې بنګه سفارت د هندستان د روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې مونږ ته دواره ویزه راکړي، چې مونږ برحال محصل د هندستان یو، خپل درسونه نیمایي تر رسیدلي دي تر څو هغه مونږ پای ته ورسو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نږدې 15000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو، اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې دي او د هند حکومت له لوري د ویزې د نه ورکړې له امله د زده کړو له دوامه پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې، هم د هند د ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1995 کال وروسته هر کال له 1000 زیاتو وړیا بورسی افغان محصلینو ته ورکوي.
په کندوز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات 40% زیات سوي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکو د خبر له مخې د پسرلی په موسم کې پر مناسب وخت د اورښت له کبله سږ کال په دې ولایت کې د پستې حاصلات زیات سوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبي ځنګلونو څخه 150 تنه پسته راټوله شوې ده.
سږ کال د پستې حاصلاتو د تېر کال په پرتله 40% لوړ شوی ده. 1000 هکتار ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په کندوز ولایت کې شته. 1000 هکتار ځمکې نه تقریبا 150 تنه پسته حاصلات لرو. د ځنګلونو د پستو د ونو د قطع کولو مخنیوی په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمېر کورنۍ چې د پستې د ځنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کېږي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پستې حاصلات ماشاءالله سکال ډیر زیات ده. 5 منه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز
دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته سدا سکل د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډیر دي. جانی بازارونو نه لري. پروس کال یو من پسته 15000 پیس، سکل دغه پسته په 9000 الا هغه اخري سطح 10000 د 10000 نه جګه سوی نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د پستې سیمه ای سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 10 کال راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
امارت اسلامي نه مونږ دا توجه لرو چې مونږ ته د مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته، او نور ان شاء الله مال بيخي سکالي پسته بيخي زیاته سوي ده. خو زیاته د پرېمانه ده اصلي او بین المللي او تجارت د سي زاینس لور چې مونږ دا مال واخو ساري دي کو. وایشو خارشتي واستو دا مشکل نورس مشکل نه لوم.
پسته یو زنګلی میوه ده چې نه یوازې په هیواد کې دیننه ترې ګټه اخیستل کیږي بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندز ولایت په کچه پر 1200 هکتار ځمکه د پستې طبي زنګلونه موجود دي. د پستې طبي زنګلونه د کندز په خان آباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتیرچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزه